افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسلې د تړون د دفاع وزیرانو تر خبرو مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. کابل نن سهار بیا د یوې مین چاودنې شاهد و. د 211 پامیر قلعه اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندان د 43 کسانو چې 23 تنه د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي و د ازادۍ دوه خبر ورکوي. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی تېره شپه د ایران جنوب لویدیځې سیمې ولړزولې. بشپړ خبرونه. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن په یوه آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که پرېږدي. خو د دې تړون د عمومي منشیان ستولتنبرګ او نورو چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې بریښي چې دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، په ښه نیت یې د سولې خبرې مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې نه دي شلولي. د ناتو عمومي منشي له دې مخکې د دې خبرداری هم ورکړی و چې که دا تړون په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي نو د دې خطر شته چې چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شي. طالبانو هم له دې مخکې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو په صورت کې ورته خبرداری ورکړی و. طالبانو له امریکا سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې په نږدې یو کال کې په دې هیواد کې په بهرنیو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. کابل نن سهار د یوې بلې مین چاودنې شاهد و. د راپورونو له مخې دغه پیښه نن سهار مهال د کابل په 10 ناحیه کې شوې او یو رینجر موټر پکې په نښه شوی و. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ویلي چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی. د کابل د امنیې قمندانۍ په وینا پرون سهار هم د کابل په بګرامیو ولسوالیو کې د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست دوه افسران چې دواړه پلار او زوی و د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو سره ووژل شول. د 211 پامیر قلعه اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د 43 کسانو د ازادۍ دو خبر ورکوي. دغې قلعه اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قلعه اردو کماندو ځواکونو تېره شپه د کندوز ولایت د اقتاش ولسوالۍ په کابولي قشلاق کلي کې د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې 43 تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له دغه زندانه آزاد کړل. ولما ورځ هم د بغلان امنی قمندانۍ د دې ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه د امنیتي ځواکونو د څو غړو په ګډون د 43 بندیانو د ازادۍ دوه خبره کړې وه. د کونړ چارواکي په چپه درې ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه ډل مشر او د هغه د دوو زامنو د وژلو خبر ورکوي. د کونړ د امنیې قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې د شاهین په نوم د طالبانو دغه ډل مشر له خپلو دوو زامنو سره یو ځای تېره شپه په سیدور کلي کې د ناپیژندو وسلوالو په برید کې ووژل شو. طالبانو د خپل دغه قومندان د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ تیر کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهده وه. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې د دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې 9.5 میلیون ډالر دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلی دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو مرستو 2.2 میلیون ډالر به د افغانستان په اتاویا ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کیږي. د هغه ولسوالۍ دي چې د نړیوال بانک په باور وچکالی تر نورو ډېرې ځپلي او د هغو کسانو شمیر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.8 ثبت شوی تېر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت ښار ته نږدې سیمې ولړزولې. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې ښار او تر څنګ ښارګوټي یا سوچ کې خلک ډېر بیرولي او هغوی له کورونو تېښتې ته اړ کړي وو. د دغه زلزلې له امله په دغو ښارونو کې د اوبو او برېښنا خدمتونه قطع شوي دي. ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د 10 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سی سخت چې د تهران په جنوب 50 کیلومتره کې پرته یوه کرنیزه سیمه ده، شپږ زره اوسېدونکي لري. د ایران د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې دغه زلزله د شپې په 10 بجو وشوه او مرکزي 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د راپورونو له مخې تر اوسه د دغه زلزلې له امله د احتمالي مړینو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دوو ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي برید چې یو بهرنی قرارداد دی پکې ووژل شو وغانده. ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
I condemn the rocket attack in Erbil
and زه په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغو کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخوږي له لاسه ورکړي دي. هیله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې پرون د ورځې ناوخته وشو 14 تنه ټپیان شوي دي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. مکسیکو وایي د کووید 19 ضد د روسیې د سپوتنیک واکسین لومړني پیټي به بل سبا د فبروري په 20 د هیواد ته ورسیږي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر هوګو لوپیز ګاتل پرون چهارشنبه وویل حکومت له روسیې د دغه واکسین د 40 میلیون ډوز له پیرلو سره موافقه کړې ده. د هغې څېړنې له مخې چې روانه میاشت په لانسټ روغتیایي ژورنال کې خپره شوې، د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین مؤثریت څه باندې 91% چې د لویدیځ لخوا د تولید شویو واکسینونو معادل ده ښودل شوی. په مکسیکو کې په 13 دسمبر میاشت کې روغتیایي کارکوونکو ته د فایزر بایونتیک واکسین شاوخوا 26,000 ډوز تطبیق شوی و. د هیواد وروسته له هغې چې د استرازینیکا واکسین شاوخوا 18,000 ډوز ترلاسه کړل، پرون چهارشنبه له 18 کلونو زیات عمر لرونکو ته د واکسین ورکولو بهیر هم پیل کړ. خبرونه مو لازم دی لړو واوریدل کدا هوځین نور خبرونه غواړي به هم غول ولیدل ازادي لړو په پانه کېشته پته مو د ازادي لړو ټکی اورګیا ازادي لړو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولیدل، د خبرونه ډیره برخه موزیقي د ځانګړې شوې، خو به هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په دې اړه واوري چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په یوه آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 تړون پر اساس له افغانستان تر می میاشتې پورې ټول ځواکونه وباسي او که پرېږدي. خو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تر دې غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. ستولتنبرګ تر دې مخکې هم پر طالبانو ورته غږ کړی و. د ناتو د دفاع وزیرانو د نن ورځې بحثونه به تر ډیره په افغانستان او عراق متمرکز وي. دا دواړه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې د ناتو ماموریتونه پکې دوام لري. نور دې اسد الله الدین پر پور کاوري.
United States when they went into Afghanistan they didn't go alone. They have been supported by NATO.
د ناتو عمومي منشي وایي له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپل شاوخوا 10,000 سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. یانس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل:
As you know, we went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو په هیجه د سپتمبر د ولسمې لبریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې پورز په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نه سمویلای. د امریکا په ګډون به ټول شریکان لنږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او پر شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
لکه لنه چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکي په تړاو او دغه راز د چین او روسیې لخوا په رامنځته شوو ننګونو خبرې کوي. د افغانستان په اړه د ناټو د نننۍ غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله من دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحه کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوي راتلونکې می میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی سټولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
In that deal there is a
په هوکړه کې د وتلو مهلت د می میاشتې پایل دی. خو د افغانستان د پریښودو ژمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پورې تړلی. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناټو ترسره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوو چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناټو د غونډې په درشل کې د افغانستان د نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر دغه مهمې غونډې خبرې کوو. لدې سره جوخت په افغانستان کې د سولې روان ټکنۍ بهیر هم په دې خبرونه کې ارزول کیږي. لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو دفاع وزیران پرون آنلاین غونډه کې جرګه شوې دي او نن هم خبري تر ډیره پر افغانستان متمرکز دي. په تیر بیا په دې هیواد کې چې آیا ناتو خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي او که پایته ورسوي. دغه راز د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د ادارې دفاع وزیر لوید آستن هم د لومړي ځل لپاره د ناتو د دفاع وزیرانو په دغه غونډه کې ګډون کړی. آستن ویلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ضرب الاجل په اړه له سره غور کوي. د می تر نیټې پورې د طالبانو سره د شوي تړون له مخې باید ټول امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. خو لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل په دې اړه شک کیږي او ښایي دغه ځواکونه په افغانستان کې امپاتې شي. دغه راز د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ هم وویل چې تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د امریکا د بهرنیو چارو له نوي وزیر انتوني بلینکن سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ارګ د خبر پاڼې له مخې په دغو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتوالي او یو له نورو موضوعاتو خبرې وشوې. کولای شئ چې په دې خبرونه کې بیا هم ګډون وکړئ او له ازادي راډیو له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له هغو میلمنو یا چارواکو چې دې خبرونه ته رابولو مطرح کړئ. خو بیا هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته په تېره بیا د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې ډیرو نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. ملالۍ بشیر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي را اوروي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناټو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنی آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلی چې امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناټو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هېواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې